رادیو صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح با شماست.
ډیر مننه ستار فروخته سیستر مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې هوري چې د هلمند پوزي چرواکي وي دغه ولایت ټولې نه امني سیمه به د دولت تر ولکې لاندې راسي. نور راپورونه ورسته مرپی کې جوس له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د هلمند چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د امنیت ټینګښت ته کلکه اراده لري. د بدخشان د یمګان او وردج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل شي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید. د خبرونو تفصیل په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي حکومت کلک اراده لري چې په هلمند کې د امنۍ یو مخاوني سي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي آزادۍ راډیو ته ویل چې د طالبان یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي شوي او سولې ته هم لیواله دي، خو یو محدود شمیر د پردیو په لمسون لا هم جګړې ته دوام ورکوي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو نه امن سیمو د امن کولو لپاره خوشبيني په داسې حال کې ښکارا کوي چې تیر اونۍ د دې ولایت به بل ولسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ. د هلمند مدني ټولنې فعالان او په ولایتي شورا او ملي شورا کې د خلکو استاد یو اندېښنه ښکارا کړي چې که حکومت د دې ولایت امنیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي ښایي نور ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولويږي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ظاهر قدیر د یک شمه پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیرای او د افغانستان د خاور دننه د سړکونو استل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. هغه خبرداري ورکړ چې هغه سوله چې پکې سازش شوی وي هغه به نور ستونزې هم را منځته کړي. د ولسی جرګې مرسیال کې هم سوله د افغانستان لپاره ضروری و بلله، خو ټینګار وکړ چې افغانان غواړي پوه شي چې هیواد سوله په څه ډول شرطونو منلی شي. د بدخشان د یمګان او وردج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل شي. د خبره تیر مخام د بدخشان مرستيال ولی ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي. خاغلی بیدار ویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار باسي. کنه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولای شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي.
انشاءالله چې ډېر چې موږ سره به ستاسو امکانات هوایي زميني هم اصلي هم کوماندو قوا دې کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سینا له طالبانو سره دي په فراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستيال ولی زیاته کړه چې د جمی په دوه درې میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکولای شول چې د دې ولایت درې نور ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د روسیې په جنوب کې پلتون کې وای چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکو الوتکه تور جبهه یا باکس پرانستلې او د ثبت شوی غږونو کیفیت هم خدای چې د روسیې په جنوبی ښار روستوف اوندون کې رلوېدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند کمیټې مشر سرګی زایکو د یک شنبه په ورځ ویل چې د الوتنې د غږونو د ثبتولو ماشين تر هغه پورې فعال و چې الوتکه پر ځمکه ولګېده. په دې پیښه کې چې د شنبه په ورځ رامنځته شو د الوتکه ټوله دوش په تسپرلې مړې شوی دی. دغه الوتکه هغه مهال راوغورځېده چې پیلوټ یې پروستوف اوندون کې پر ځمکه د کېناستو هڅه کوله. پلټونکو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې د الوتکه 55 مسافر او وو عمله ځای پر ځای وژل شوی دی. دوی همدارس د پیښه په اړه چې علت تخنیکی ستونزې خراب هوا او کې د پیلوټ تیروتنه و جنایي تحقیقات پیل کړی دي. چارواکو د مړو د هویت پیژندلو پروسه هم پیل کړې او د قربانیانو د کورنۍ د ډي ان ا نمونه د پیښې لځای د بدن لمندل شو ټوټو سره پرتله کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید. د پتیرو اتاتیا کلونو کې کیوبا ته د امریکا د ولسمشر لمړنۍ سفر دی. دا د هغو اړیکو د ښه کېدو پر لوري هم یو مهم ګام ګڼل کیږي چې په 1955 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته ترنګلې شوې وې. د کیوبا تر ټولو جګپل چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلای وکړ د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر و. اوباما په پیل کې د هوانا په یوه هوټل کې د امریکا د بیا پرانستل شوي سفارت له کارکوونکو سره وکتل. د امریکا ولسمشر امریکایي ډیپلوماتانو ته وویل دا یو تاریخي فرصت دی چې د کیوبا له خلکو سره په مستقیم ډول ښکیل شو. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او سیاسي مخالفانو سره هم وګوري. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د قزاقستان د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 9 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیځ هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. د ازادي راډیو خبريالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلې وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړیو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نورواتان ګوند د پارلمان د 102 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. او روسي خبردا چې د اروپای ټولنې او ترکیه ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوی موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډاکې کوچنۍ کشتۍ له ترکیه یونان ته ورسېدې. دغه لانجمنه موافقه چې د شنبې له نیمې شپې راهیسې یې عملي کېدل پیل شوي، له مخې هغه کډوال چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه رسوي بیرته ترکیه ته استول کېږي. د فرونټیکس په نوم د اروپای ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي چې له دوی سره به د فرانسې او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي. خو د یونان چارواکو ویل چې د اروپای ټولنې چارواکي تر اوسه نه دي ورسېدلي چې د دغو نویو ورغلو کډوالو دوسیې وڅېړي. ویل کیږي چې تېره شپه شاوخوا 715 کډوال د یونان ټاپوګانو ته رسېدلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې داسې نخ کاری چې ترکیه ته د کډوالو بیرته استول دي د اپریل له 14 مخکې پیل شي. دغه موافقه له اروپایي اتحادیې غواړي چې د کډوالو په منځ کې هر هغه سوریایي وګړي چې یونان بیرته ترکیه ته استوي د ترکیه د کډوالو له کمپونو څخه وباسي. شاوخوا 3 میلیونه سوریایي کډوال چې له کورنۍ جګړې تښتېدلي په ترکیه کې اوسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوی ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ده. د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامن سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي.
پیلن موږ اخوان تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاکي او تعدیل کړي او بیرته په هغه ځای کې پښتلا باندې ځای پر ځای شي.
په کونړ کې د تیر یو کال په بهیر کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته.
په تعداد 304 نفر مخالفین ته هم مرګ ژوبله وشته.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې د افغانستان ټیم لا هم پیاوړی دی.
مباشرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهیږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده، هغه کولای شي چې غټ غټ لوبډلو ته ماته ورکړي.
په پاکستان کې بارانونو مرګ جوړه اړولې ده. په قزاقستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو اځانو د لټي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو راپورونو ترڅنګ ووري. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامني سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسېدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړېدلې دي. تېره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیځ زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرام و او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند امن کولو په تیر بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي کار کوي هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سرته اثر هلمند کې په اجرا باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حکومت د لاسه وتلي دي هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حکومت دل
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبینی ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پیښې سره د هلمند ولایت شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایت شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمشیر بشه روان دي چې ګرمشیر سکوت چې سبا ناوه بشه روان ده نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو موږ ته دا جنگ را روان دي را رسیږي نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړ چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي په شاتګ بولي خوای چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنگر نیولې او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي ولې بعضې اوقات کې په جنګ کې دا معمول خبره ده پوسته شاته ولاړ شي پوسته مخته ولاړ شي یا مخالفین هغه ځای تخریب غونډې کړی دي یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي اوس هم پیلا زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاک وي تعطیرې کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري ورلغاړې ده وای د جګړې ترڅنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډیر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی. عمر دل چې د هلمند پوځي چارواکي وایي دغه ولایت ټولې نه امني سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي. بل خو د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې له 300 زیات وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په جګړه کې د افغان قواو ترڅنګ ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده. تفصیل دروه له انوري پراپور کې.
د کونړ امنی قومندانې مرستیل سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1940 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زینونه اړولې دي.
د 1040 مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. ووش مراتبه منګه مشترک عملیاتونه کړې دي. 15 مراتبه د اطلاف قواو بي پيلوټ چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخت ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اوی سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخت ده
او د دې داندښتونو د عمل تقریبا په تعداد 1500 نفر اهالی خلک بے ګناه خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوړ لا وخت ده.
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوا وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانان ته رسیږي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی د مرکز اوسیدونکی ما. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کېږي مسلمانان پکې وژل کېږي دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي.
د دې جنگ زین دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړه خوا افغانان دي ورونه دي سره مسلمانان دي تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 کاله و جنگېدل او دغه شو د جنگونو نه نور ستړي شوي دي او خبر دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټي رابډوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
شریف الله خپلواک له هلمند لیکلی د ګریش کولسوالی په نهر سراج سیمه کې یو شونځي هم نشته. د پوهنې له ریاست څخه هیله کوو چې دغې سیمې ته خاص پام وکړي. محمد عارف وفالي کې خدای دې وکړي افغانانو ته نوی لمریز کال د سولې او نیکمرغیو کال وي. ستومان له اروزګان ولایت څخه لیکلي دا چې د ګلبدین حکمتیار د ډلې یو هیئت د سولې د خبرو لپاره راغلی. خدای دې وکړي چې د دوی بحثونه د سولې د راتلو سبب شي. محمد اسلام ارمان له خوست څخه لیکلي دا چې د حزب اسلامي له استادو سره د سولې خبرې کیږي، په کار ده په دغو خبرو کې نورې دولت ضد ډلې هم شامل کړی سي. دغه ډلې هم باید د سولې خبرو ته کښېني. عبدالغفار تقواله کندهار لیکلي خدای دې وکړي چې په نوي لمریز کال کې د ځوانانو بیکاري ختمه شي، ځکه بیکاري ناامني راوستې ده. کمال الدین سپاند لیکلي هر ورځ د کال غونډې تیریږي، ځکه ناامني ده هیله ده هیواد ته دایمي سوله راسي. عبدالله خوګیانی لیکلي په نوي لمریز کال کې باید ولسمشر هغه دولتي چارواکي له دندو لیرې کړي چې د پاکستان همکار دي. شریف الله شرافت لیکلي د افغانستان د برېښنا اړتیا هغه وخت پوره کیږي چې پر کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره بندونه جوړ سي. محمد یونس لیکلي هیله لري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکو مسابقو کې بریا ترلاسه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د کرکټ ملي ټیم له کپتان څخه هیله کړي چې په راتلونکو مسابقو کې د کریم صادق پر ځای بل لوبغاړي ته د لوبي چانس ورکړي. او محمد عارف وفا او نجیب الله ناصری په خپلو پیغامونو کې دعا کړي چې خدای دې وکړي نوی لمریز کال دې د سولې او پخلاینې کال وي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نور ولایتونو غونډې په کندهار کې هم خلکو د نوي کال په مناسبت ملي وېستلې او دغه خوشي ولمنځله. په دې ولایت کې د کومې لوی پیښې راپور نه دی ورکول شوی. په کندهار کې خلک معمولا په دې ورځ ځینو خاصو میله ځایونو او زیارتونو ته ځي. د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی را سره له دغه ولایت د ټلیفون مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، به څنګه به میلې ساش کال په دې ولایت کې؟
ګران صالح صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه او دغه راز نوی کال مو مبارک شه. په کندهار کې لکه تاسو چې وویل، په لومړي ځل د کومې امنیتي پیښې پرته خلکو د نوي کال په لومړۍ ورځ میلې وکړې او دغه ورځ یې ولمانځل. چارواکي تېره ورځ د ښار څخه 50 کیلومتره لیرې یوې ولسوالۍ ته ولاړل، البته خاصیز ولسوالۍ ته، او هلته یې د ښار زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسم ترسره کړل. مراسمو کې د کندهار مرستیال والی او دغه راز یو شمېر ولسوالانو رئیسان هم شامل وو. دوه کاله مخکې چې کله دلته په دغه ورځ باندې په دغه سیمه کې جنډي پورته کېدل، هلته 14 وسو چې د کندهار د مخکنی والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب پکې ووژل شو، خو تېره ورځ دغه مراسم پرته له کومې امنیتي پیښې ترسره شول. ترڅنګ تېره ورځ په زرګونه نور کسان د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت او دغه راز د دالې بند نور سیمو ته هلته میلې وکړلې. چارواکي په پرله پسې توګه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د میلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او دوی کولای شي چې په ډاډه زړه د کندهار هرې برخې ته ولاړ شي او د نوي کال میلې وکړي.
ډېر مننه ستاسو څخه. ورزول کندهار څخه ننګرهار ولایت شاه محمود شینواری له جلال آباد نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، په ننګرهار ساش کال څنګه وو؟ د نوي کال بهیر دا د لمانځنې بهیر او خوشحالیانی
ډېر جاتمن سالی صاحب، په لومړي سر کې د نوی کال دغه مبارکي ټول هیوادوال ته خپل اړخ ورکوم. وروسته په ننګرهار کې هم دغه ورځ څنګه چې په نورو ولایتونو کې نمانځل شوی، دلته دغه کوم مراسم ځانګړي مراسم ورته نه جوړ شوی. یوازې ځوانان هغه د خپل ملګرو سره په ګډه باندې کوم ځای ته په چکر باندې لاړل، نو داسې خاص مراسم ورته نه نیول شوی او نه نمانځل شوی. یوازې نن ټاکل شوی چې د بزګر ورځ په شاندارو مراسمو ونمانځل شي، چې د حمل میاشتې دویمه ورځ ده او
د لومړی ورځ دغه جشن منځل او د ټولو خلکو خوخي هغه د کرکټ په ناره باندې تیر کړل چې د کرکټ د نړیوال ورلد کپ لوبه او ټول خلکو ته مینه ناسو او خاص مراسم په ننګرهار کې ستنول ول شي
او د کومې خاصه پیښه راپور هم ورکول شوی په دې ولایت کې
نه په دې ولایت کې کوم ځانګړي مراسم هم نه وو نه دې کوم غټه پیښه شوې ده خو خلک ته په تشویش کې هم دغه وجه چې خلک هغه سیل کسانګه چې په نور کلونه دوی به میلو ته تلل یا ملګرو سره راغونډېدل یا په کوم هغه سرکشونه جوړېدل یعنې څه کاري دغه سرکشونه هم نه وو او نه خلک داسې په ډله باندې میلو ته لاړ یوازینۍ وجه هم همدغه وه چې دغه وروستۍ او امنیتي پیښو خلکو زړونه مات کړي دي او په ډاډه زړه باندې یا د خوښیو نه ډک زړونو باندې دوی لانه چې میلې وکړي
ډېره مننه شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست خپرونې مو د ماښام تر اووه بجو دوام کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اوس به اجمل اندرا ته وی چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی
دا سٹار ټریبیون رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې ولیکنه کړې چې سرلیک دی افغانان خپل هیواد د راتلونکو په اړه د نهیلې له کبله پریک دی ورسپانوي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لوی برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر بارک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي والد حکومت په جوړیدو کې همکاري کوله نو تمه و چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي خو د ورسپانې په وینا بارکس ګڼ شمیر افغانانو له هیواد څخه د تیښتې ملا وتړل او دا مهال په یو زیات شمیر کې له هیواد وتلي ورسپانوي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوال مرستې کمی شوي د لیکوال په وینا نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزوري حکومت تش لاس پرېښود د سٹار ټریبیون رسپانی ویلی د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایا تا او تریخواله د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لارې ونیسي او د محل په نړۍ کې د کډوالو د شمیر لپلوه دویم لوی ډله افغانان دي ورسپانوي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلور م برخې افغانان دي ان د اروپאי ټولنې له هغه پریکړې وروسته هم د کډوالۍ دوام لري چې وای افغان اقتصادي کډوال به ونه مني ورسپانې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه سینې عکسونه مخبره کړي چې په یو کې یو شمیر افغانان د یونان په تن خار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کیږي د نیشن پاکستاني ورسپانی ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې ورسپانی په دې اړه د خي حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځنګړي سلاکار احمد ضیا مسعود سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واستوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغه جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړي او کولای شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي د پاکستاني ورسپانې دام لیکلي چې افغان چارواکي وس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پر پاکستان ډاډ یو تیر وته نه و
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوغړی تاسو کولای شئ چې د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ
کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې سره مخامخیدون کې هر لوبډله به تر تاثیر لاندې وي د بدل ځل کې د چې افغان لوبډلې له اوله درجه ټیمونو سره په نړیوال جام کې تر اوسه خپل دوی لوبې بایللې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وایي چې خلک دی په کوم لوبغاړي پسې بد نه وایي بلکې د افغان ټیم مجموعي لوبو او د نورو لوبډلو سره په مقایسې دي نظرونه ورکړي د جنوبي افریقا په وړاندې د افغان لوبډلې له ماتېدو وروسته له ښاغلي دانش سره زموږ خبریال یوسف خان زادران د هندستان په ممبئی ښار کې مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې آیا افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د هیلو مطابق لوبې کړي
واقعاً چې زمونږ لوبډلې هغه ټیلنټ او هغه کارکردګي چې څومره په دې کې شته هغه نو خدا او راتلونکو لوبډلې به تنه ډېرې فشار لاندې وي دوی ته چې کوم پلان ورکړل شوی و دا چې دوی هغه پریشر لوبې چې په خواوي هغه دوی ګټلې دي او دغه لوبې کچیرته مونږ وګټلې نو یو بونسته کچیرته مو او بیللې نو د خوټي مون سره لوبې کولو کې به خامخ بیلل او ګټل راځي خو په عموم کې دوی هغه دنیا ته او کرکټ مبصرینو ته او د کرکټ مینوال ته خو دا چې مونږ یو کوي ټیم یو مونږ مونږ یو ختم یو مونږ هر قسم لوبه کولای شو
په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ټویټر کې خورا ډېرې تبصرې شوې دي تاسو هم ځینې د مهمو خلکو تبصرې لوستې دي څه فیډ بیک افغانستان لوبغاړو اخیستی دی افغان ټیم اخیستی په مجموع کې
افغان لوبډلې چې کوم لوب وکړه دوی زړونه وګټل لوبه یو بایلله په عموم کې کوم هغه کرکټینګ تخنیک طرف نه ورته وکتلی شي دوی ډېره تخنیکي لوبه هم وکړه او ډېره د ضرورت مطابق هغه حالاتو ته په کتو سره دوی ښه لوبې ترسره کړه ښه لوبه یې وکړه تاسو ولیدل چې تر 15 اوور پورې لوبه معلومه نه وه چې د چا به کېږي تر 10 اوور پورې د ګټلو فیصدي زموږ ډېره وه مباصرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهېږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده هغه کولی شي چې غټ غټو لوبډلو ته ماته ورکړي
د سلیکا په وړاندې هم افغان لوبډلې لوبه وبایلله خو هلته خلک هم ناراضه وو فکر کوي چې په لوبډله کې ځینې تغیراتو د دې سبب شو چې بیرته خلک هم خوشحاله شي او لوبډله هم ښه لوبه وکړي
بالکل زموږ کپتان او زموږ انضمام الحق کوچ هغه کوشش کوي چې هغه ښه لوبغاړي ولوبوي تر څو هغوی وکولی شي ښه لوبه ترسره کړي دا چې کله کله خامخا یو نیم لوبغاړی چې هغه امید ته نه کېږي زموږ کوچ زموږ کپتان امید ته نه لري هغه قسم لوبه ونه کړي نو دا په دې معنی نه ده چې هغه ښه لوبغاړی نه ده کومې لوبې چې ترسره شوې کومه لوبه چې اوس ترسره شوه دا مسلسل په دې ټورنمنټ کې کومې لوبې ترسره کېږي هغه بیسټ اویلیبل لوبغاړی دوی لوبوي دوی هم نه غواړي چې لوبه وبایلي دوی هم غواړي چې لوبه وګټي د سریلانکا خلاف هم تقریبا ښه لوبه وشوه خبرون ډېره ښه لوبه وشوه امیدواري ده چې په آینده لوبو کې هم ښه لوبه ترسره کړي
د خلکو نظرونه چې موږ ته رسیږي وایي ځینې لوبغاړي چې په واسطه راوستل کېږي یا ښه لوبه ول کېږي تاسو ځواب څه دی
که چېرته موږ په واسطه باندې لوبغاړي راوستای زموږ نتیجه به دا نه وایي چې موږ په نړیوال جام کې په ټاپ 10 کې راځو د افغانستان کرکټ چې په دې نشته امکاناتو کې او په دې نشته سهولتونو کې دې ځای ته رسیدل دي لوی راز دا دی چې موږ ډېر په معیار باندې لوبډله ټاکو همدا ده چې لوبډله ډېره په معیار باندې ټاکل شوې ده نو سلیکشن کې زموږ ډېر شفافه دی او نتیجه یې باید هیوادوالو وګوري نه دا چې یو لوبغاړی پسې دوی شاته شي چې دغه لوبغاړی ولې سلیکټ شوی دی پلانې خامخا په لوبډله کې خامخا یو نیم لوبغاړی کمزور دی او یو نیم ښه لوبغاړی دا پکې سلیکټ کیږي خو عموم کې باید موږ نتیجه ته وګورو نتیجه دې موږ لوبډله ډېره ښه ده
مننه دانش صاحب د غوروي په سیالیو کې د درې پر لپسې بریاو او بیا دلته په نړیوال جام کې دوه بایلدلی لوبي ورته ویلې شو د ټول لوب ته پکتو دوه راتلونکو لوبي بستاس په نظر باندې څنګه وکړ څام د شایقینو یا د خلکو په وړاندې یعنی ډېر جالب لوبي کېدلې شي تاسو په نظر باندې
تاسو ولیدل چې د سریلانکا څخه د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه او ان شاء الله د دې څخه به د انګلستان په خلاف باندې لوبه ښه وي د هغې څخه به بیا د ویسټ انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي دوی ورځ په ورځ مورال اخلي دوی ورځ په ورځ زده کړه کوي زموږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي زه امیدواره یم چې د انګلستان او د ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي
دا لوبې ممکن آی سی سی ته هم ډېر زیات رول لري فکر کوي د افغانستان په راتلونکي کې به ډېر مهم رول ادا کړي
د دې آی سی سی کومه نوې پالیسي چې دا هغه د پرفارمنس بیسډ باندې ده که هر لوبډله ښه پرفارمنس کوي ښه کارکردګي کوي هغه ته به مالی په برخه کې هم زیاتوالی راځي هغه ته په امکاناتو برخه کې هم زیاتوالی راځي د دنیا لوبډله کوي لوبډله هم د ته حاضرېږي زموږ سره سیریزونه برابر کې زموږ سره لوبې برابرې کې نو دا د چې زموږ لوبډله دا وخو چې موږ غټ غټ لوبډلو ته ټف ټایم ورکولای شو نو آی سی سی هم متوجه کیږي هم مالی نگاه څخه موږ ته ملاتړ زیاتېږي هم سپانسرانو ملاتړ زیاتېږي هم د دولت توجه زیاتېږي او هم د آی سی سی توجه زیاتېږي نو دا د هر اړخه موږ ته ډېرې ګټورې دي او موږ ته فائدې رسېږي دي چې موږ څومره ښه لوبې کوو
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر نسیم الله دانش و چې د هند په ممبئی ښار کې تر پرونی مسابقې وروسته د ازادي راډیو د خبريال پوښتنې ځواب ولې د پرونی مسابقې نه وروسته د زینو مینوالو نظرونه اورو
زه حسن خان يم د غزنی ولایت ډیره ښه لوبه ډیره خوندوره لوبه انشاءالله کامیاب کیږو به کپ به انشاءالله موږ راوړو ډیره په زړه پورې وه پوه شو له غټو غټو ټیمانو سره چې دغسې لوبې وشي انشاءالله په کلکتا کې هم کامیاب وو او دلته بمبئی کې هم کامیاب وو بیا به هم انشاءالله دغسې کامیاب کیږو هغوی تر اوسه څلوېښت کاله شوي دي تر اوسه پورې کپ نه ده وړی نو د موږ دا په 15-16 کاله کې تر دې ځایه پورې را رسېدلي دي ډېر ویاړ په کوو ډېر په خوشحاله یو
زه عبدالظاهر د غزنی د ولایت لون اویل ولسوالۍ یم لوبه ډېره ښه لوبه وه ماشاءالله ډېره ښه په خوند لوبه وه انشاءالله د وخت پاره به هم کامیاب وي اوس هم کامیاب وي خدای پاک بیا هم برای ورکړي کوز دن برای ورکړي ډېره ښه لوبه وه په دانه کم وخت چې دی دغه د غټ ول تب ته راورسېدو انشاءالله نور به هم خدای کامیاب کړي موږ ټولو ته دعا وکړو زموږ د افغانستان د ټولو قوتو د خدای پاک برای ورکړي په هر ځای کې انشاءالله ماشاءالله
کرکٹ ملی لو غاڑو
زیم شهزاد محمدی د لوبي روستي حالات د ازادي ریډيو سره واوري.
لدې سره په افغانستان کې د سهار ته نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین اوري.
په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي حکومت کلکه اراده لري چې په دې ولایت کې د ناامنۍ یو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ظاهر قدیر دغه اندېښنه تېره ورځ په یو خبري کانفرنس کې څرګنده کړه. د بدخشان د یمګان او وردګ ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر ژر پیل شي. د روسیې په جنوب کې پلټونکو وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکو الوتکې توره جبهه یا باکس پرانستلې او د ثبت شوو غږونو کیفیت هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید. د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف واکمن ګوند په سلو کې دوه تیارایې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې څخه یونان ته ورسېدې.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړه سوي او څه باندې سل نور ټپیان سوي دي. په کوټه کې ملیشیا ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې تر شلو زیات وسلوال نیول سوي او د دوی څو مرکزونه ویجاړل کړل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال خدای نور ناصر اوربندي رپورټ لري.
په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو له مرکزی دفتر د خالی پښپاره سنوي ته په لیږل سوي بیان کې ادعا کوي چې ځواکونو یې د صوبې په بیل بیل سیمو کې 22 وسلوال نیولې دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځي سرتیرو له ډیرا بوکټي سره تیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې دیار لس وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې 15 وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غشتونکو بلوڅو لوي وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځي درې تنه وسلوال د کوټه له سټلایټ ټاون سیمه څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمه څخه نیولې دی. که څه هم ځواکونو دا نه څرګنده کړي چې د دې نیول سوي وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه رئیس چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامي کړنلارې اعلان کړی د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کیږي چې یوازې په تیر یو کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړه سوي او څه باندې سل نور ټپیان سوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د پورتنیو سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له 1300 ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نیټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغه ادارې د یکشمې پر ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شپېنو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې 80 کسان مړه او د سلو په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 9 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچنه راغلي چې لږ تر لږه اته کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی.
په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مری د تفریح خارکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله د دې هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبو کې لوی زیانی او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1000 کسان وژلي او تر 300000 نور بې کوره کړي وو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو ته واجیاست. د دې خبرونې وروسته راپور راخلو. تر راپور وروسته د ورکو اجزانو د لټې پروګرام خبريږي. په قزاقستان کې د سویو پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. دوه نور حکومت پلو ګوندونو هم د دې هیواد د 101 کسیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. د آزادی رادیو د خبرې اعلان ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایې صندوقونه ډک سوي او یو کس څو واره هم رایې ورکړې دي. تفصیل نوریاس نوریس خبري.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکونکو شمیر په سلو کې نږدې 100 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د 2 رایې ورکولو د مخالفینو د کاندیدانو د زورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبر اعلان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وای د هیواد په یو شمیر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند پارلمان د 101 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. په نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نور ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې 1 رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانې دوه مخکې هم ډېر پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځایناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانه کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکیه بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ډیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د ما امان الله امیرزی سلامونه ومنئ. په دې هیله چې دغه نوی کال چې اوس پیل شو په خوښۍ مو پیل کړی وي او په دې هیله چې په دغه نوي کال کې مو خپل ټول ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړی. یو ور بیا هم د نوي کال راتګ تاسو ټولو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې نه اس ایم اس ازادي رادیو ته راولېږي او خپل ورکشوی عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. د پیغام په سر کې خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیږي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیږي په دوه پیغامونو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي. دومره ډیر تلیفوني پیغامونه دي چې مونږ نشو کولای په یو وخت تاسو ته په یو پروګرام کې خبره کړو. خو د تاسو ټول راغلي تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خبرو. ګران دوستانو، بیا هم داسې تلیفوني پیغام په نننني پروګرام کې ده چې یو دوست مونږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې ډیر کسان دوی ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. دغو کسانو ته مونږ په وار وار ویلي چې پرېږدي چې د مونږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو دغو کسانو ته چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، یو ور بیا وایم چې لطفا زمونږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدي چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او دغه کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ډیر به مونږ زنډ راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
زما محمد پاین من ولا کمیشن ولا سوالی سای سر په تماس کې زما یو ورور دې چې ما نه ما اجه کې او نه اسکی چې ورت کې تاسو کې پال ما مات لري ما ته دې دېش نه رنګ وي چې پر و چې پر پینز دې یو نن یو بیا یو اصلي نارای دې خبرون چې پر و چې پر پینز دې یو نن یو. السلام علیکم سر څوک و دې ما مات لري ما ته دې دېش نه رنګ.
ہر مسلمان زور کے او کدی یاد خپل داسما ژغ او دې د خپل په جش مارا مستجنګ
السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه شرغه انتخاب د ولایت پنجوایي د کلی اوسیدونکو یم. زموږ خپلوان چې دي دلبر خان ماته مونږ دي بینه کبلان میږي شاوري کوټ په ولسوالۍ کې یا د کرنګ کلي کې یا د کوړي په کلي کې ژوند کوي خو مسته نظاره کوي چې هر څوک په حت ولري یا دې په خپله اوري په دغه شاره دې ما سره تماس ونیسي 0 0 2 2 9 2 2 8 میاره یو ځل بیا تکرارم 0 0 2 2 9 2 2 8
السلام علیکم محمد حسن غزور په نوم د خامه شو په نوم شه کدرې کال کې چې د نن مایا څخه سمات له تو نظر ته سوي د کیا څه په اړه معلومات لري د کندهار د ولایت څخه د نن مایا څخه نظر ته سوي د کیا څه په اړه معلومات لري ته دا چې نشم مې زموږ سره تماس ونیسي چې تر هغه څو سره شپه ته نو خبرې کوي السلام
السلام علیکم زه فرج محمد د هلمند ولایت مزالی ولسوالۍ نشتال سره په اړیکه کې یم زما د کاکا زوی دی د احسان الله په نامه دی د جرلس کال کې چورک دی د پلار نوم یې کاری عبدالکریم دی مشهور په ملا او د ماده خون سره دی پلار نوم یې چې عبدالکریم خان دی په چپل سره ګډ هم دی په هر چاته د احسان پاک معلوماتي ماته په دغه شمیره ځنګ وي هم انسان لازم معلومه ما ځای دی نو په دې ځنګ وي څه پروايته پر دې نه نه څنګه درې دعا یو څه پر اوسه څنګه درې څو څنګه درې څنګه یې
زه غوښیدم خبر کوم د چکنې ورینا د ننګرهار ولایت نه زما یو جوړ دی چې په دین په نام باندې عمر تقریبا 14 کال دی جامع دي چې آسماني رنگ دي او دا څنګه وځي کیږي چې د کورونا نه درک شوی دی که چاته دې معلوماتي د غل نمبر د ټلیفون نمبر در کوم چې په دغه نمبر باندې ما سره تماس ونیسي 0 0 8 8 2 9 0 5 0 بل نمبر دې 0 0 9 3 0 2 0 8 ار څه د معلوماتي په دغه نمبر باندې ما سره رابطه وکړي ډیر مننه خوشاله اوسه
زال بلغانی د مرسینا کا فکر دی د روزګان د ولایت حکومت او سازي او سدون کان زما ورور د مخانه مې وکا دغه وک کال تفصیل چې ورکتي هر مسلمان ورور ته معلومات کې مست دې په دغه شماره زنګ وي 0 0 3 3 1 9 1 3 5 یو اړ دې تکرارون 0 0 3 3 1 9 1 3 5 یو ځنګ راتوي به ځنګ راتوي په ایران کې دی په پلان کې ځای کې دی دوه ځانیا مې نه ځانې لري شکر دی ورور لري دا دی ژوند دی ما په دې مرسته نه درا کدی یو ځنګ راتوي بل ځنګ راتوي وای دا شي دی مستر دی پلان کې دی چې تار کې دی روپی را کدار مسلمان ورور سره چی مستر دی په دغه شماره ځنګ وي والسلام پیچره
وعلی السلام علیکم دا د ستارې فراز ویلاتې د ګلستان د ولسوالیم زما یو زیږرښو چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کال کېږي په کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې هیڅ معلومات ما ته نشته نو هر مسلمان ورور چې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند او یا د مرګ او ما ته ټلیفون کوي زما ټلیفون شمیره ده 0 0 5 2 9 8 3 9 یو ځل بیا ټلیفون شمیره وایم 0 0 5 2 9 اتاسو درنی یو سلام با احترام سرتر تدلی په جوړی باندې ازادي راځي یو جهان مننه چې زموږ پیغام نشری اصل کې السلام علیکم
بلې السلام علیکم زادل باری د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د کلایګز د کارفکې څخه تاسو سره په تماس یم زموږ یو د اکاز دی د څلور میاشتې د کندهار شهر کې نظر کاڅوې دی هر چاته کوم معلومات یا به د ازما ځخ وختونه لري نو د مهرباني د مخې ته دې شماره زموږ سره تماس ونیسې 0 0 8 0 3 5 3 8 1 هر چا که پیدا کړي 15 زره غوښني جایزه لري وسلام
زړه له د فرا ولایت د بلبلګې وسوري د جنګاتو په څیر څه خبرې کوي نو ما ورته د غارو نه نه هیڅ د ولستاله کې هیڅ نه درته دی هیڅ څه څه نه لګیږي هر ورور هر څوم نمازه غوړي د تاسو معلومات لري نو مهرباني دې چې په دې سره معلومات مې ته ځوږی څه پروه څه پرځه یو سر یو سر یو نه څه وسته څه دوه نمبر دې څه پروه یا نو څه 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 څه
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو ته وایم. زموږ یو دوست خیال نامات په نامه د محمد کریم کاکوز زوی شپږ میاشت کېږي د کندهار ولایت څخه نادرکه شوی دی. که چېرې څوک د پاک له باندې معلومات لري موږ دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 2 0 3 اویا 9 شپېته.
محمد نبی د محمد ایوب زوی د فراه ولایت تیردن کوي د بلابلک ولسوالۍ د پلی زنګر د کلي. زما ورور محمد ابراهیم چې دا 15 کاله کېږي چې بېغرکه شوی دی. موږ ته نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي د اسلامي همدردۍ په خاطر دی. ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي ځکه چې موږ د اسلام ټلیفون کار نه کوي. دا مې تهم پیغام دی چې پرېږده مې که د هر مسلمان ورور سره یو ځل بیا له ځینې کوکه بندي ورسره او که یا ورته معلوم وي نو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. یو سپینسرې مور یې ده چې ډېر بچه زګریږي او هر وخت یې یادوي. وسلام د امان الله امیرزي صاحب ته یو د نړۍ مننه چې پروګرام چلی.
سلام علیکم. زه د ازرجو د ولسوالۍ څخه په فیصله په تماس کې یم. د لکې د سیمې څخه د جدوسنامه د کازوینې د محمد جم زما یو خورۍ دی چې د عبدالباري په نامه دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. دغه معلومات که چا ما درلودي مسله دي په دغه ټلیفون شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 8 شپږ 3 0 8 4 و په دا شماره د مستر یو څوک زنګ ووهي چې چا ته معلومات وي. السلام علیکم.
حیات الله هنر د زابل د ولایت د شاجوید ولسوالۍ د مسازولو منطقې څخه له تاسو سره د ټلیفون پورکه شایم. زما یو ورور چې 15 کاله کېږي له کوره څخه نادرکه شوی ده. که هر څوک زما د ورور په اړه باندې معلومات لري نو یو کورنۍ دې له اندېښنې څخه وژغوري. هر چا که معلومات راکړ هغه ته جایزه هم په پام کې نیول شوې ده. د ورور یو څو نښې نشانې له تاسو سره شریکوم. میانه قد لري او بیشتانې سره دي. د سر بیشتانې د مخ خواته شکېدلې دي. شنې سترګې لري. نوم یې احسان الله ده. د حاج عبدالکریم زوی د زابل د ولایت شاجوی د ولسوالۍ د مسازو د منطقې اوسېدونکی. د ټلیفون شمېرې دي 0 اویا 300 شل 300 شل و. بله شمېره ده 0 اویا 899 300 99 2. ټلیفون د شمېرو تکرار 0 اویا 300 شل 300 شل و. بله شمېره ده 0 اویا 899 300 99 2.
السلام علیکم. امیر دین صاحب تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه زنګ وچم له کندهار خبره کوم. زما او دوست دغه په نامه دعا په نامه چې دغه فارزی دی او د زما درور او د توایر ورور دی. دا 3 کاله کېږي د کندهار او د امان ولسوالۍ اوسېدونکی دی اصلي. خو دا 3 کاله کېږي ورک دی. د هلمند ولایت خواته تللی دي نو هلته موږ معلومات نه لرو. که چاته په دغه اړه باندې معلومات چې زموږ سره دی پر دغه ټلیفون شمېره باندې تماس وشي. ټلیفون شمېره مې د 0 اویا 0 3 8 9 4 8 4 4. یو ځل بیا خپل شمېره تکراروم 0 اویا 0 3 8 9 4 8 4 4. تر بیا پورې د خدای په امان. خبرونه ولري.
محمد د لشکره ولایت استاد سره په تماس کې. زما یو ورور د دا یو کال کېږي چې د ګریش پر درایي باندې نادرکه شوی دی. زه دا هڅه کوم چې زما ورور پیدا شي او هر وکه دا معلومات ماته لاسته راورسوي نو زه خپل جایزه دې ترلاسه کړي او نشانې د دوامه جد سړی دی. د مینکته ځوان دی. په مولوي باندې مشهور دی. مګر اصلي نوم یې سردار محمد دی. دغه دی سسمت الله دی. بیا چې اره و دا پیغام ته راورسوي پیغام راورسوي یا بس میسیج په یو خط کې لیکلی وو او خپل جایزه ترلاسه کړي او دغه دا اوسه بل مشاهده ته ځان جامې راکاز وی دی. د عمر اکام لسی دی. مشهور نوم یې جان محمد دی. د اوسه لمبر د توام لمبر دی. بیا په دا شمېره ما ته زنګ ووهي 0 اویا 0 3 اویا 3 1 2 اویا.
زه د راوت ورسوالۍ څخه په تماس کې یم.
زما زوی چې شپاړس کاله اوولس کاله عمر یې دی تاریخ خان نومېږي، دغه په ویش کې سبق وایه نادرکه سوی دی، دا یو کال کېږي. نو موږ هېڅ معلومات نه لرو که څوک په دغه عارف خان معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 1 0 8 4 4 9 9 2 واره نه او شپږ پنځه یو شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 8 4 4 9 9 شپږ پنځه. موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي.
زر وزګام ولاد جراوت ورسوالی سره سای سر په تماس کې مزات کلاز ما زو یار خان دا یو کال کیږي چې په بولدکی نادر کسوی دي اس معلومات نه لرو. په دغه شمیره دي ته یا بل څو کاوی یا د یو معلومات را کی 0 1 0 8 5 4 9 5 5.
زه نقیب الله د اوروزګان ملت اوسېدونکی یم، د مهرآباد د کلي اوسېدونکی یم. موږ د خاله زوی 4 کاله کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی، د ولي محمد په نامه باندې دی، د حاجي نور محمد کاکا زوی دی. که هر چا ته معلومات وي او یو چیره کړي وي یا معلومات لري په دغه شماره کې زموږ سره معلومات وکړي. 0 1 0 4 0 8 2 0 9 4 و سلام.
السلام علیکم، زه غا ولید هلمند ولایت د باباجي څخه تاسو ته پیغام ترځم. زما یو ورور دی چې شاولین میږي په ژبه ګونګل دی، دا یو کال کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر مؤمن مسلمان ته د هغه په حق له معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 1 0 6 8 3 5 8 6 8. شمېره یو ځل بیا اعلانوم: 0 1 0 1 0 6 8 3 5 8 6 8. دا شمیره ده که هر مؤمن مسلمان ته درکی کولای سي چې موږ ته په دغه شمیره زنګ ووهي. سلام.
اورم سلام علیکم، عبدالله تی د هلمند ولایت د نرسراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوری دی چې 2 کاله کېږي وکسوی دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه نادرکه سوی دی. چې نوی نامدرسه لیني دی او ګډ دماغ خوا تکلیف هم لري. که هر مسلمان ور ته په دغه نامدرسه په اړه باندې معلومات یې هغه ته معلوم یې پر دغه شمېرو دې زنګ ووهي. 0 1 0 1 3 2 5 8 6 8. 0 1 0 1 0 1 3 5 8 9 10.
السلام علیکم، دا زادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه راز محمد د ننګرهار جلال آباد نه خبرې کوم. زما او خیورک دی چې نوم یې ارشاد دی، 5 کاله کېږي کار چاته معلومات وي نو په دې نمبر د اړیکې ونیسي. 0 1 8 6 2 0 1 4 1. نمبر دې یو ځل بیا هم واوري: 0 1 8 6 2 0 2 0 1 4 1.
الو السلام علیکم، موږ یو کس ورک ده په ایران کې، د ایران په امبر آباد کې. ساده غوندې انسان ده، یا 18 کاله عمر ده، او که چاته پته وي په دې حکله باندې موږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي: 0 0 2 9 3 1 1 2 9 9 1 0 1 شپېته شل. او د کندوز ولایت اوسېدونکی ده، او په اوس زندگی کې پاکستان په بونیر کې. که چاته پته وي موږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. او د پلار نوم نظام ده، د ورور نوم د نوم میراف ده، او د ورور د هلک چې ورک ته د هغه د ورور نوم چې ده داود ده، داود ورور ده. السلام علیکم.
ورکوښو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، د د ازادي رادیو د ورکوښو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري